د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
بیا هم سلامونه. پویو برس له کابل اسلام آباد ته او اسلام آباد کابل ته د پلاو سفرونه په سمانه د چهارشنبه پورس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزی په مشي یو لوړ پوړی پلاوی پاکستان ته په درې ورځني سفر ولاړ. له دې سفر سره په یو وخت د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشي یو هیئت په یو ورځني سفر کابل ته ورسید. طالبانو او پاکستانی چارواکو په کابل کې د چهارشنبه د ورځې غونډه مهمه بللې او ویلې دي چې پر حساسو او ستراتیژیکو مسایلو بحثونه پکې شوي دي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د کابل د پرونی غونډې په اړه جزئیات، یعنی د چهارشنبه د ورځې د غونډې په اړه جزئیات د اسدالدین پورا پور کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان وایي له طالب چارواکو سره یې پرونی خبرې رغون کوي او پر حساسو او ستراتیژیکو مسلو څرخېده. نوموړي تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر لیکلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره یې د ناندریو پر کمولو، د دوه اړخیز تفاهم پر پیاوړتیا او ګڼو نورو دوه اړخیزو او سیمهیزو موضوعاتو خبرې کړې دي. که څه هم د دغو خبرو نور جزئیات نشته، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپریس تریبیون ویلي د خبرو اصلي تمرکز د پولې دواړو غاړو ته د ترهګریزو فعالیتونو پر مخنیوي وو. دغه ورسپانې لیکلي چې پاکستان له افغان طالبانو د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان په وړاندې تګلاره کې د لوی بدلون تمه لري. ورسپانې د پاکستانی پلاوی د غړو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی لیکلي چې د ټي ټي پی په وړاندې د طالبانو په دریځ کې جدي بدلون تر سترګو کیږي. پاکستان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ملاتړ کوي او هغوی ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړي، خو طالب چارواکو بیا دغه ادعا تل رد کړې او بې اساسه بللې ده. تحریک طالبان پاکستان په دې وروستیو کې په پاکستان کې خپل بریدونه ډیر کړي دي او د یو څیړنیز راپور له مخې یوازې 13 مارچ میاشت کې پاکستان کې 115 بریدونه شوي وو چې په میاشتنۍ کچه تیر یو لس کلونو کې دا شمیر به ساري وبلل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع ته کوم اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دغه غونډه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خپل ژوره اندېښنه شریک کړه. متقی ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د باور په فضا کې خپل مسائل د خبرو اترو له لارې حل کړي او له ټولو هغو اقداماتو او څرګندونو ډډه وکړي چې د ولسونو د خپګان او احساساتو د پارونې لامل ګرځي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږۍ و مناسته و چې له 15 میاشتو ځنډ وروسته پرون چهارشنبه کابل کې ترسره شوه. دواړو لوریو د دې ډول لیدو کتو پر دوام ټینګار کړی او ویل شوی چې نږدې راتلونکي کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته سفر وکړي.
زموږ همکار اسدالله الدین راپور ماوریده. دلته مو د بحث لپاره امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که ګران صاحب له تاسو واورو، کابل او اسلام آباد ته دغه سفرونه تاسو ته څنګه ښکاري؟
مننه کوم قدرمن احمد شیبر صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کړم.
مننه وکړم.
لکه څنګه چې تاسو راپورټر هغه چا چې ریپورت ورکاو اسدالله الدین په خپلو خبرو کې ولید، د پاکستان پخوانی ډیپلومات یا پیاوړی ډیپلومات ورته ووایو محمد صادق خان، هغه د یو پلاوی په مشرۍ باندې کابل ته تللی ولو او دوی په افغانستان کې د طالب چارواکو سره د ځینو ستونزو یا د هغه ترینګلتیاو په تړاو باندې چې د طالبانو د واکمنۍ او همدارنګه د پاکستانی پوځي او استخباراتي اسټبلیشمنت په منځ کې رامنځته شوي دي، په هغوی باندې مذاکرات وکړي. دا ستونزې څه دي؟ پاکستان همیشه له دغه څلورو لسیزو څخه په زیاته موده کې په افغانستان کې د هغو افغانانو چې هغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان یا د پاکستان په نورو سیمو کې میشتي، له هغوی څخه یې د ابزارو په حیث باندې یا د کومکونو د جلبولو د وسیلې په حیث باندې بازار موندنه کړې ده. او بل خبر دا ده چې پاکستان له طالبانو سره او همدارنګه دغه ستونزې چې د دوی په منځ کې رامنځته شوې دي، دا د سیکیورټایزیشن او لټیوري او همدارنګه د جیوپولیټیکو ستراتیژي سره تړي. هغه په څه معنی؟ هغه په دې معنی باندې چې په خپل هر وخت چې په پاکستان کې امنیتي وضع خراب شي، مثال په توګه لکه په بلوچستان کې، لکه په خیبر پښتونخوا یا په نورو سیمو کې، دغه پاکستان استخباراتي کړي او همدارنګه پوځ دغه وایي چې ګویا په دغه کې افغانان ملوث دي، او حتی هغوی دغه سي بي ځایه ادعا هم کوي چې ګویا افغانان د مخدره توکو یا د نشه یي موادو په قاچاق یا په استعمال کې او همدارنګه د تراګریزو پیښو په سمبالولو کې دوی لاس لري، چې دا د دوی ادعاوي د افغانستان مختلفو حکومتونو په خوا رد کړي ولي. یا مثلا رام متهمي، یا مثلا په افغانستان کې همدغه واکمنه اداره متهمي. یو دغه خبره ده. بل خبره دا ده چې پاکستان غواړي چې د ډیورند استعماري کړشه. د دوغو خبرو اترو په نتیجه کې په نړیوالو ډله ایزو کې دغه انعکاس پیدا کړي، او همدغه سي دغه ګویا د طالب واکمنو لخوا یا د نورو لخوا د رسمیت بنه ورته ورکړي، چې دا لا اوله تر اخیره نه طالبانو منلی ده او نه کوم بل حکومت منلی ده. دا دومه خبره ده. درېمه خبره دا ده چې په خپل پاکستان کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی. هغه په بلوچستان کې هر ورځ د پاکستان د پوځ په امنیتي پوسټو باندې، همدارسي په لویو لویو لارو باندې او په ریل ګاډو په پټلیو باندې، په دغو باندې حمله کیږي. او دغه هغه څوک یې چې هغه له 1948 کال د مارچ له میاشتې را په دیخوا د پاکستان د پوځي استبلیشمنت په ضد باندې جنګیږي، هغوی همدا اوس هم په امریکا کې د بلوچ امریکن کانګریس په نوم باندې یو ګوند جوړ کړی دی، چې دغه ګوند د ملګرو ملتو ته هم یو پیټیشن یو غوښتنلیک وړاندې کړی دی چې د بلوچستان آزادي باید په رسمیت باندې وپیژندل شي. هغه پیښې چې په بلوچستان کې د بلوچستان په مختلفو ځایو کې لکه په تربت کې، لکه په ګوادر کې، لکه په مکران کې، لکه په خاران کې، لکه دغسې په ځینو نورو سیمو کې، په دغه پیشي هر ورځ کیږي.
مننه ګران صاحب.
مثلا پاکستانیانو ته یا پاکستانی پوځیانو ته لکه وین کمانډر یا بل ورځ وجلای وسیغه په هوایي قواو کې د ډګرمن رتبه ده، او دغه سي نورې پیشي. نو پاکستان کوشش کوي چې له طالبانو سره وس هغه اړیکې سي ترنګل سوي ولې هغه
ته. مننه مننه ګران صاحب، مننه.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاو د بحثونه هر پنځشنبه ل ازادي رادیو.
شاب صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان د هیات سفر کابل ته په امدې مفهوم دی چې دوی په خپل خاور کې دننه امنیتی ستونزې لري او د طالبانو سره شریک وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن شي ورسې تاسو درن مل موټو دا اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم.
زه فکر کوم چې د پاکستان داخلي ناملي دومره لوی ستونزې د پاکستان لپاره د افغانستان په حد کې نه ده چې افغانستان به وکولای شي د پاکستان ناملي حل کړی یا باغې کې ډیر زیات مرسته وکړي. په دغه اساس باندې د پلاوی دغه سفر نور اهداف له ځان سره لري، او هغه د سیمې حالت ته پکتو او د منطقې حالت ته پکتو او نړیوالو تغیراتو ته پکتو چې په نړیوال نظم کې کوم تغیرات را روان دي یا راغلي دي، دې ته پکتو باندې ځینې نور اهداف تعقیبوي. زه فکر کوم چې څلور اساسي مسایل د دغه پلاوی په سفر کې نغښتي دي، چې لومړی امنیتی اندیښنې له شک پرته، لکه تاسو یادونه وکړه چې بغې کې د ټي ټي پی مسله تر ټولو اساسي بحث ده، او د ټي ټي پی په مسله کې د افغانستان نو سنوي حاکمانو د خپل واک په لومړی میاشتو یا په لومړی کال کې یو تیر وطن وکړه، او هغه تیر وطن دا و چې دوی په کابل کې د ټي ټي پی او د پاکستانی استخباراتو ترمنځ منځګړتوب وکړ، او دا منځګړتوب د دې لپاره یو ثبوت شو چې د افغانستان نو سنوي حاکمان له ټي ټي پی سره څومره ژورې اړیکې لري یا خبره او غږ پر ټي ټي پی باندې څومره اغیز او تاثیر لري. نو دا په هغه وخت کې یو تیر وطن و او فکر کوم چې اوسنی حاکمان هم اوس په دې باندې پوه شوي دي، طالبان په دې پوهیږي چې په هغه وخت کې دوی دا تیر وطن کړی، ځکه د ټي ټي پی مشران یې کابل ته راوستل. اوس همیشه دوی په مخ دا ورمخل کیږي که چېرته تاسو اړیکې نه لرلای، که چېرته تاسو له هغوی سره ډیر نږدې نه وای، که چېرې هغوی د افغانستان په جغرافیا کې نه وای، نو تاسو څنګه وکولای شوئ چې هغوی مو د افغانستان پلازمینې ته راوستل، اولته مو مذاکرات وکړل. دویم باست دغه د پلاوی د سفر هغه اقتصادي فشارونه او سرحدي ستونزې دي، سرحدي نه بلکې د کرخي په د دیورن کرخي په شاوخوا کې چې کومې پیښې رامنځته شوې په دې وروستیو کې، او بیا د هغې له امله بیا تورخم تړلې شوی، هغه سوداګرۍ باندې فشار راوړي، دا یو بل اړخ دی. ورسره د کډوالو د استلو ورستۍ صفه چې متاسفانه پاکستان بیا د هغو تعهداتو خلاف چې موجود دي، او هغه یو لغې نه د جنوا کنوانسیون دی چې په جبر باندې په زور باندې د داسو کډوالو استل او په داسې حالت کې دا سمه خبره نه ده، نو فکر کوم دا موضوع به هم په دې سفر کې بحث شوي. ولزم لپاره مهمه دا ده چې پاکستان له افغانستان په اوس حالت کې غواړي څه، په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه پیژني، نو دغه د بک چینل ډیپلوماسي کومې طریقې چې کاروي یا د ټریکټو ډیپلوماسي کومې طریقې چې کاروي، لکه دا د په انګلیسي کې ورته نن ګورنمنټل پلاو ترمنځ یا د اشخاصو ترمنځ ورته چلند کوي، نه د حکومت سره خبرې دي او نه هم د یوې نامسؤولې ډلې غوندې خبرې دي، یعنی همیشه مسایل پټ پاتې کیږي، پلاوی راځي مسایل بحث کیږي او په دې باندې نه خلک خبرېږي او نه یې جنډا بهر راوځي.
شاب صاحب او بخشی تاسو اجنډا ته اشاره وکړه، په دې اجنډا کې یو خبره داده د افغانستان لخوا یا د طالبانو لوري چې کوم څه رابرسیره شوی دی، د خبرو په ترڅ کې دوی ویلي دي تجارتي موضوعات باندې خبرې شوی دي او ترانزیتي موضوعات باندې او د کډوالو پر مسله. پاکستان بیا ویلي دي چې د ټي ټي پی په ارتباط باندې خبرې شوی دي. مخکې تر دې چې په دې ارتباط ستاسو دواړو نظر واخلم، اسلام آباد ته ورسو، له هغه ځایه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان را سره په ټلیفون دی، له دوی به واورو چې تازه معلومات څه دي. طاهر خان، خبرونه ته شرح لی د طالبانو کوم پلاوی چې تلله اسلام آباد ته، د دوی د لیدنه کتنو په باره کې تازه څه دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو او کتونکو ته. اوس لږه شیبه وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت لخوا یو بیانیه جاری شوې ده، او په هغه کې اسې خو څه پریکړه نه ده اعلان شوې، البته چې کوم ځینې موضوعات ته افغان طالبانو پلاوی اشاره کړی و، لکه په هغه کې د تلو راتلو د تګ راتک لارې بندولو خبره شوې و. نو پاکستان دا اوس وایي چې داسې یو میکانیزم جوړو چې دا کار راتلونکي کې ونشي او لارې بند نشي. د ترانزیت تجارت چې کوم د پاکستان او د افغانستان ډیره زړه کومه موافقه معاهده و، دا هغه وخت ډیر وړاندې پوره شوې دي، هغه تر اوسه پورې دغه تمدید شوی نه ده، 2020 کال کې. نو په هغه باندې هم خبرې شوې دي، او دغه رنګې سونه کومولو خبره هم شوې ده چې هغه هم شي پریکړه لانه ده شوې، او نور هم پکې ځنې شایان شته. لیکن داسې مونږ اورو په اسلام آباد کې چې کوم دا د اسلام آباد خبرې چې دا روانې دي، او دا پاکستان استاد چې کوم تللی وو سورج وړاندې په کابل کې وو، داغې نه وړاندې په مارچ میاشت کې تللی وو، بیا په دسمبر کې تللی وو، په دې ټولو غونډو کې ځنې شایان د تجارت او سوداګرۍ حوالې سره شوې دي. او داسې دلته ویل کېږي چې کله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار چې نن هغه په خپل اعلان وکړ سورت کې کابل ته ځي، چې کله کابل ته لاړ شي، نو دلته چارواکي وایي چې ممکن ده دا کومې خبرې اسلام آباد کې اوس روانې دي، مخکې په کابل کې شوې دي، د دغه په بنسټ باندې په څه موافقو باندې هغه لاسلیک شي. نو بار هغه ته انتظار وباسو
او تایر خان او بخشي اخو بل د طالبانو د پلاوي د تر سفر مخ کې دا خبره کيده چې دوی به د کډوالو موضوع هم یادوي په یوه باره کې خبرې کښې ودی ترس
بالکل بالکل شوی دی چې کوم بیان 13 شپه کله د طالبانو پلاوي راغله او دلته غوي دلته کډوالو ته وینا اون کړه دا غي سره یو غونډم درلو دا بیا چې کوم د کابل نه بیان جاری شو په هغه کې هم د کډوالو ذکر وو او نن چې کوم د افغان د طالبانو لخوا بیانونه خپاره شوی دي د نن نه غونډه پاړه باندې نو پاره کې د کډوالو موضوع پاکستان سره یاد شوی دا لیکن څنګه چې مخکې موول په هیڅ یو موضوع باندې په هیڅ یو معامله باندې اعلان نه دی شوی س موافقه نه دی شوی لیکن د طالبانو د حکومت لاوی خپل نظر د کډوالو پاړه باندې شریک کړی دی چې طالبانو د پاکستان د دغه پریکړې مخالفت کړی دی چې دی غواړي افغان تابعیت لرونکي افغان سیټیزن کان لرونکي دي د پاکستان څخه لاړ شي او هغه پروسه روانه هم ده نو دا سیستم موږ نه وینو تر اوسه پورې تاسو خبرې کوم
او یو بل شی نرمي خولي وي د صادق خان د کابل د سفر په اړه باندې پاکستانی رسنۍ څه وایي څه خبرې خبر کړي
پاکستانی رسنۍ او زیات کم د صادق خان خپل د دغه سفر په اړه باندې اغه په ټولنیز رسنیو باندې بیا په ایکس پانه باندې لیکلیو او ماغه فوکس کړی دا او پاره کې خو صادق خان فقط دومره ویلیو چې دا ومه غونډه وا او د 15 میاشتو د ځن روسه شوی د ذکر غونډه سمابات کې په د پاکستان او د افغانستان چې کومه ګډه کمیټه د تماس یا درابطو اغه په 2023 کال جنوري کې شوی و دا د روسه بیا غونډه ده نو پاکستان فقط د صادق خان په والا د ویلې چې د حساس موضوعات دي استراتیجیک امور دي پغه باندې خبري شوې دي او نور پغه کې مسته سنې شوې ځکه تاسو بیا د ذکر تور خم لار تړلې شوې و هغه وخت کې جرګي چې کله پرې کړ کړې و چې دغه لار هم بیا خلاص شوه او موقتی اوربن هم وو بیا چې کوم پوسټ طالبان جوړول پاکستان دا ادا کوله چې دا د پاکستان خوره ده نو هغه فیصله هم دی د کابل د غونډه بیا زندول شوی چې دی په هغه باندې یو پریکړه کوي لیکن تیر ورځ خو چې کله غونډه وشو په هغه کې څه پریکړه وشو چې هغه پوسټو سره بس کیږي او هغه چې کوم دی اوربن اعلان کړو موقته هغه کمزې تور رسید پاکستان چې کوم شان جوړول هغه بار کې څه نو تر اوسه پورې د دې ټول سفرونو دا سوره دي چې شوی دی یا اوسنی سفر روان دی
یو خطر چې دغه سفرونو په ترس کې دا اعلان شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به کابل ته ځي دا په خپله د دې څرګندونه نه کوي چې یو څه روغه جوړې په خوا دواړه خواوې روان شوې دي
د پاکستان د بهرنیو چارو چې هغه د وزیر اعظم صدر اعظم مختار هم دا سفر د ډیری مدیر رئیس دا مخکې لاندې شو تاسو په مادي دی په لسم د جولای 13 کال خپل باندې اساګار خبره کړو چې دیو په سورز کې کابل ته ځي لیکن دا د جولای 13 شو دا د بل کال اپریل هون نیمای تیر شوی دا نو دا سفر د مخکې نو کله چې دی د بهرنیو چارو وزیر شو د امیر خان متکی ته بلنه ورکړو چې دی کابل ته راشي خو بیا هغه تعلقات په کې اړیکې وخت خراب شوه نو دا غي د وجه دا سفر ځندې دا ګومان نه کومه چې دا د اوسکه یا سنوي شي روان دي یا تازه پرمختګونو لامل دا د مخکې نو سفر پروتو خو مهم ځکه دی چې د بهرنیو چارو وزیر زم د پاکستان د پاکستان د نوي حکومت د اولنې یو اهم وزیر وی چې هغه کابل ته سفر کوي خدا خبر خو تاسو درسته چې حالات ډیر ترنګلي دي حالات خن دي د طالبانو په پاکستاني تابعیت په موضوع باندې پاکستان دریز اپ خپل ځای باندې دي نو وګورو چې امیدونه خو به وي خو لیکن چې کله بیا دی لاړ شي کیسه اعلان کیږي هغه ته به انتظار وباسو
طاهر خان مننه چې په خبرمن کې را سره یو ځای شوي لوي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبغالو
لا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
احمد شیبریم د ازادۍ سپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه د پروګرام موضوع مو دا ده چې له کابل اسلام آباد ته حیات للی دی او له اسلام آباد ته کابل ته د پدې خبرونه کې مو امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کټون کې قریب الرحمن شهاب میلمانه دي. مخکې دا موضوع یاد کړل چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان په هغو بیانونو کې چې د دې خبرو په ارتباط شوې دي یو موضوع نه یاد شوې چې علت یې څه ده. ګران صاحب کته سونه لمړی واورم، طالبان تر ډیره پوری د طاهر خان پر راپور کې مهم مخکې واوریدل چې دوی د تجارت او سوداګرۍ او ترانزیت خبره کوي او کډوال هم یادوي. د پاکستان د هیئت په سفر کې بیا په ټي ټي پی باندې ډېر تمرکز شوی دی.
دقیقه ده شیبر صاحب، زما په نظر باندې چې په خپل هم دغه د پاکستان او د افغانستان د اعلامیو یا د هغه سیاسي میډیا ته ورکوي په دغه کې پارادوکس خبرې دي، یعنی زیدو ناقص خبرې دي. په دې معنی باندې چې طالب چارواکي چې په کابل کې دي هغوی دا وایي چې ګویا موږ په دې دوراندې استعماري کشي شاوخوا هغه کومي امنیتي او ترانزیتي ستونزې دي، دوی د حل لپاره یو میکانیزم د رامنځته کولو په خبرو اترو باندې لګیا یو. او بل خبره دغه هم کوي چې مثلا هغه ستونزې چې په تورخم کې یا مثلا په سپین بولده کې یا په ځینو نورو ځایو کې لکه ناوګۍ کې لکه خلچي غلام خان انګوره د پدغو کې رامنځته کیږي، په دغو باندې مو وایي له دوی سره مذاکرات کړي دي او دغه مذاکراتو ته ادامه ورکوو. او بل هغه ستونزې چې مثلا په داخل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې او یادې پاکستان په نورو ایالاتو کې هغه افغانان چې هلته میشتي او دغه تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې هلته میشتي او دغه خپل تاریخي خاوره بولي تر مارګلي پوري، دوی طالبان وایي چې پاکستان یا د پاکستان امنیتي سکتور یا استخباراتي کړي هغو ته ستونزې جوړوي. هغه ستونزې دا دي چې مثلا کورو ته ورننوځي افغانان په حیثیت باندې د غوی په عزت باندې تجاوز کوي او همدارنګه هغوی تشکنځلې کوي، سامان آلات چور کوي او په زور باندې له کوره راباسي، بیا یې تورخم او سپین بولدک توغو ځایو ته راولي او جبرن یې د 1950 کال د مهاجرینو د کنوانسیون په خلاف باندې هغه افغانستان ته هغه کوي، دیپورت کوي. چې دا د هغه اصول یا د هغه قانون چې هغه ریهابلیټیشن ده نو هغه د ملګرو ملتو لخوا او د نورو هیوادو لخوا منل شوی ده او د غو په ضد باندې دغه عمل کوي. طالبان وایي چې موږ له دوی سره دغه ستونزې هغو کوو مذاکراتو کې په مخ باندې وړو، ولې پاکستان بیا وایي د پاکستان هیئت چې کابل ته راغلی و لکه صادق خان یا د پاکستان رسنۍ چې ما مطالعه کړې دي هغوی بیا په دغو باندې فوکس کوي چې ګویا په افغانستان کې صادق خان یا پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د ټي ټي پی چې هغه ته موجود دي او هغه ته مرکزونه لري او هغه ته
مننه ګران صاحب، مننه. په همدې برخه کې به د شهاب صاحب نظر واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې دا دوه هیاتان سره بیل دي، چې موضوعات سره بیل دي او کنه؟ ولې داسې غوښتنه کیږي او یا په دغه موضوعات خبرې کیږي؟
زه فکر کوم چې د دواړو پلاوو سفرونه او ایجنډاوي سره بیل دي، او کوم پلاوی چې پاکستان کتللی دی افغانستان لوري او یوازې په سوداګرۍ متمرکز دی او د دغه کرخو په انتباه کې چې کوم مشکلات دي هغه په حل باندې خبرې کوي، ولې اصلي خبره له صادق خان سره ده او د صادق خان را تک کابل ته د هغه بل سفر چې مخکې یادونه وشوه چې هغه کې به اسحاق ډار وي د هغه لپاره هم یو زمينه سازي ده او د هغه لپاره د ایجنډا جوړولو یو برنامه هم ده چې په هغه کې اساسي مسله مطرح ده. اساسي مسله دا ده چې پاکستان خپلې ګټې د افغانستان په جغرافیا کې لا هم تامین وساتي او د هغه د خطر تعقیب لپاره هغه ستراتیژي او پالیسی چې دوی له پخوا درلوده هغه سره روانه وساتي چې په افغانستان کې یو کمزوري سیستم یا رژیم یا نظام هر څه چورته وای دا حاکم یي او د دوی له کنټرول نه هم ډیر باندې نه یي او ډیر په دومره خپلواک عمل هم ونه کی چې ګواکې بیا دوی ته یو سرخوګی جوړ شي.
شاب صاحب وبخښي پامدی برخه کې او بخښي د تاسو کوم نظر درلود پامدی برخه کې آیا دغه کمزور اسلام آباد چې اقتصادي مشکلات لري قرضونه لري امنیتی مشکلات لري دوی کولی شي چې د افغانستان هونی ویلوې جغرافیه په دغه شکل کنټرول کړي لکه څنګه چې تاسو توضیح کړ.
زه فکر کوم چې پاکستان په افغانستان کې څلور لسیزه دخیل پات شوې ده او کيوبل هواد وغوړي چې د افغانستان په جغرافیه کې هغه سي نفوذ ولري لکه پاکستان ممکن میلیارډونو ډالرو ته اړتیا ولري لکه پاکستان په ډیر آسان او ارزانو وسایلو سره او په خپل نفوذ سره کولای شي کنټرول خو به له خبره ده کنټرول به له معنا لري ولې خپل نفوذ ساتلای شي او دا نفوذ د دوی یو هیله هم ده کله چې طالبان
نو کې ساتلای شي او بخشي کې ساتلای شي مثلا په دې تیرو تقریبا څلورو کلونو کې چې طالبان په کابل کې واکمنان دي په ځای دي چې د دوی روابط سره نشتې شي او دغه طالبان ډیر مشان په پاکستان کې میشتو نو د نشتې کېدو امکانات ډیر زیاتو دا روابط سره لري شي ویني دي
بسعد لرکیدو اطلاق خوم ور باندې ځکه نشي کېدلای چې داسې کوم څلوي څام پېښې وی هم نه دي ځینې مسائل پېښول مثلا په پکتیکا کې په 2023 سپتمبر و غالبا کله چې پاکستانی الوتکو وزیرستاني کډوال بمبار کړل یا دې تورته ځینې تیری وکړل در افغانستان په خاوره دغه روابط تمه کېده چې دومره بسره ترنګلی شي چې واقعي اړیکه به یو ډیر کړکېچن حالت ته ولاړ شي ولې بیا هم هغه څه ونه شول د افغانستان له لوري کوم خبرګون چې اړین دی هغه تر اوسه پورې موږ د ملت خلکو په توګه یاد ملت غړو په توګه باندې نه دی لیدلای نو زه فکر کوم چې دغه سفرونه د امغه اړیکو د تضمین او د امغه د نفوذ د ساتلو لپاره نوې وسیلې نوې عناصر او نوې قدمونه دي یعنی کله چې پاکستان هیڅ کړی چې طالبان اوس د خپلواکۍ تمثيل کوي د خپلواک افغانستان خبره کوي د روسیې سره اړیکه لري له چین سره اړیکه لري له ایران سره اړیکه لري دا اړیکه به دومره ډیره پراخ نه چې ګواکې په دې کې پاکستان هیڅ ډول رول ونه لوبوي په همدغه وخت کې دوی بیا فشار زیاتوي چې لاغي فشارونه نه یو د کډوالو مسله ده د غیر فشارونه نه د بندرونو مسله ده چې کله تړي کله اخلاصي کله بیا د ترهګرۍ تورونه افغانستان لوري ته واردوي کله د بلوچستانو خبره کوي چې دا په افغانستان کې دي کله د پی ټی پی د تنظیم او د ام سي جام خبره کوي چې دا په افغانستان کې دي یعنی دا ټول هغه ابزار او وسیلې دي چې غواړي افغانستان تر خپل فشار لاندې وساتي
مننه شاب صاحب
اول وارد دي چې نفوذ ختم نشي او یا نفوذ حد اقل نورم پراخه کی
ګران صاحب دغه فشار چې شاب صاحب اشاره ورته وکړه دغه فشارونه یو د دې چې د کډوال افغانستان تستنوي کوم راپورونه چې ازادي راډیو خبره کړې دي او لکه خلکو سره چې خبري کړې دي حتی هغه کسان چې تقریبا 50 کال په پاکستان کې پاتې شوی دي هغه هم دومره له پاکستانه بد راغلي دي چې وای بیا به پاکستان ته مخه کوونه یعنی ولوی برخه د کډوال ځکه چې په سخت وضعیت کې له پاکستانه ایستل شوی دي فکر نه کوي چې دغه د پاکستان نفوذ مخه همدغه کارونه هم ممکن په افغانستان کې ډیر کمزوري کې د پاکستان نفوذ کثرنګ
افغانستان اړیکې له پخوانه ډیر ترنګلې ولې کومه تاریخي د دغه اړیکو تاریخي شالید راوس پړو لغه جملې څخه د طالبانو او د پاکستانی پوځي یا استخباراتي استابلیشمنت اړیکې د شدت د 1990 لسیزې تر رسیدي په هغه وخت کې ګوري په دغه 1990 کې د پاکستان سکیورټي یا امنیتي کړیو د طالبانو پر اوستو کې او همدارنګ د غوي په جوړولو کې رول درلود بیا ورسته لغنه دغه اړیکی سره خراب شوی په 2001 کې طالبانو بیا هڅه وکړه پاکستان هڅه وکړه چې طالبان بیرته ریورګنایز کړي او بیا یې په افغانستان کې وجنګي دا د پراکسی جګړې ادامه درلوده بیا په 2020 کې طالبانو په خپل د پاکستان دغه ستراتیژیکی بریا وبلله ولې بیا یې ډیر ژر دغه اړیکی سره ترنګلی شولې اوس زما خپل نظر دا دی چې پاکستان طالبان هغه شیډو پالیسی یا هغه سیوریا چون کی پالیسی چې پاکستان پوځي استابلیشمنت کې غواړي سي طالبان یا د طالبانو واکمنۍ دی غوي تر سیوری لاندې باید خپل حکومت ولی په مخ باندې بوزي هغه طالبان نه مني طالبان غواړي سي خپلواکي دغه جملې څخه وسوګوري طالبانو له چین سره طالبانو له امریکا سره له روس سره له هند سره چې پاکستان ته هیڅ دی قبلولو ور نه ده خپل اړیکی یا خپل تماسونه په مختلفو ساحو کې وغځول او دغه ته پراختیا ورکوي او د رسنیو له لارې هم دغه سي انعکاس ورکوي چې ګویا موږ نور د پاکستان یا د پاکستان د پوځي سولشمن تر تحصیل لاندې نه یو بل دا د اسحاق ډار خبره یا مثلا د صادق خان خبره په پاکستان کې زه چې هلته وم د ضیاءالحق په وخت کې بیا تر ننه پورې هلته د افغانستان او د هند په حکله باندې خارجه پالیسي هغه د پوځي د ملکي حکومت چې هغه شهباز شریف ته یا نور حکومتونه ول د غوی په لاس کې نه ده دا د ډیپ سټیټ یا د هغه پوځي استابلیشمنت حکومت په لاس کې ده او هغوی یې جوړوي ما مخکې عرض وکړو چې په خپل د پاکستان واکمنه طبقه چې هغه همدغه نظامیان دي او استخباراتي کړي دي هغوی د افغانستان سره یا له طالبانو سره اړیکې د سیکوریټایزیشن او د جیوپولیټیکي ستراتیژي په لرنا کې په مخ باندې بیایي دوی کوشش کوي چې دلته د ډیورنډ استعماري تحمیلي کښې په شاوخوا کې دغه سیمه دوی کنټرول کړي او یا یې په طالبانو باندې په رسمیت وپېژني چې هغوی دغه کار نه کوي او له بلې خوا دا ده چې دغه په افغانانو باندې چې فشار راوړي په لسګونو زره جبرن دیپورت کوي د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته رالیږي او د هغوی مالونه ځینې وړي او حتی د یو انیشتیار دفتر ته یې نه پرېږدي چې هغوی ته دغه کومکونه ورسوي چې افغانستان ته پیرای شي دغه هغه پالیسي ده چې پاکستان یې په مخ باندې بیایي دغه مذاکرات که و هم سي اسحاقدار کابل ته رای شي او یا مثلا دغه نورالدین عزیزي چې تاسو ورته اشاره وکړه دغه هلته د تجارت په حکله باندې موافقې که سره وشي زه فکر کوم د دغو عملی بڼه به ډېره ضعیفه وي دا ځکه چې موږ له پاکستان سره پخوا هم د افغان ټریډ اګریمنت تر نامه لاندې قراردادونه لرل چې دا پخوا ډېر پخوا په 1955 کې چې زما په یاد دی هغلته د افغانستان ډېر پیاوړی سفیر و لو عبدالحکیم طبیبي بالوسي وسه وفات شوی ده د هغه له خوا طرحه سوي وله نو خبره دا ده چې پاکستان هغه څه چې قراردادونه هم له افغانانو سره کوي بیا په هغوی باندې عمل نه کوي او دوی غواړي چې په خپله طالبان د دوی تر هغو لاندې د دوی تر پالیسۍ لاندې یا د دوی تر عوامرو لاندې
مننه ګران صاحب شهاب صاحب ستاسو هغه مخکنی خبرې ته کبیرته راوګرځو چې پاکستان غواړي چې تاسو ویل چې فشارونه واردوي چې هغه کنټرول له حده په کابل کې واکمن طالبان ونوزي څنګه فکر کوي چې نن سبا دغه طالبان له هغه حده وتلی دي او کنه په هغه چوکاټ کې پاتې شوی دي دا تازه خبر مو دا درلو چې روسي له تور لیست دوی استلی دي
دا خپل لغت بیرته لږ اصلاح کړم په نړیوال اړیکو کې د کنټرول او نفوذ ترمنځ یو تفاوت دی نو فکر کوم د پاکستان مسله اوس د نفوذ په برخه کې ده نو بیرته دا مسله د نفوذ په حد کې تشریح کوو کم تازه خبر چې راغلی د طالبانو له تور لیست دی نو مستلو په برخه کې د روسیې اقدام یا د هغوی نور سیمه ییز تحرکات په دې وروستیو کې د ایران سره طالبان ډېر نږدې شوي دي د هند سره د هغوی اړیکې چې پاکستان یې په اړه باندې بیا بیا اندېښنه هم څرګنده کړې ده د امریکایي پلاوی راتګ او د بندیانو خوشي کول د امریکانو دا ټول هغه علائم دي چې ښایي طالبان د خپلواکۍ د لاز یا تمثیل لوري ته روان ښایي یا طالبان کوشش کوي چې هغه نفوذ چې په دوی باندې اتهام واردېږي دا هم د خلکو په اذهانو کې او هم په واقعي صحنه کې لکه څنګه چې قدرمن ملمو ویل دا وسی چې نور موجود نه دی او دوی په خپلواک ډول باندې د افغانستان چارې پر مخ وړي او ټولې پریکړې هم خپلواکي دي. لیکن د پاکستان تلاش او کوشش او هڅه دا بیا هم روانه ده، دا دریږي نه، دا کدی یو پلاوی په حد کې، دا کدی څو پلاو په حد کې،
شاب صاحب د پاکستان هڅې چې روانې دي. مخکې دا سوال ما په دې شکل لته سوکو چې په دغه حالت کې چې پاکستان په خپله کمزورې شوی دی، پاکستان په داخل کې مشکلات لري، پاکستان امنیتي مشکل لري، اقتصادي مشکل لري او سیاسي بې ثباتي او ډول لري، په دغه شرایطو کې دوی کولای شي چې همدغه نفوس په افغانستان کې خوندي وساتي او په دغه سفرونو کې دا نتیجه ترلاسه کړي؟
په پاکستان کې د دوی د همدغه ستونزو د حل لپاره د افغانستان مسله د یو عنصر په توګه یادیږي چې ګواکې له دې نقطې نه د دوی ستونزه حل کېدای شي، نو ځکه به دوی د نفوذ د ساتلو هڅه کوي. که مثلا د دوی یو ستونزه د نامنۍ مسلې، په دې نامنۍ کې فکر وکړي 50% د ټي ټي پی رول دی، نو که چېرته دوی له افغانستان سره خبره کوي یا د افغانستان کې دوی خپل نفوذ ساتي، معنا دا چې دوی هلته خپل ستونزه حل کوي. نو ځکه که د دوی حالات سیاسی حالات، اقتصادی حالات یا امنیتی حالات رنگلی هم یی د مسلې د حل په معنا باندې یا د مسلې د حل په موخه باندې دوی له افغانستان سره یا د افغانستان له حاکمانو سره د اړیکو په حد کې، د نفوس په حد کې دوی دا اړیکې ساتلی شي او بیا به مخته ځي. بل مسله د اقتصادي حالت، ما مخکې کوچنی اشاره ورته وکړه چې د پاکستان د افغانستان کې د نفوس ساتلو لپاره ډېر لوی لګښت اړتیا نه لري. دوی څو لسیزې کېل پاتې شوې دي، د دوی ژورې اړیکې حتی په ځینو هغه سیمو کې چې پولې ته نږدې دي، په قومي خلکو کې، د خلکو ترمنځ، د سیاسونو ترمنځ. هر کله چې په افغانستان کې یو بحران پېښ شوی، تاسو وګورئ دا سیاسونه اخر چیرته ځي. حتی دغه جمهوریت چې په اخره ورځ سقوط شو په 2021 کې، اکثره سیاسون چیرته ولاړل؟
فکر نه کوي او بخشه شاب صاحب فکر نه کوي چې په افغانستان کې په دې تیرو شلو 15 کلونو کې دا تبلیغ ډیر زیات شوی دی چې په هر ځای کې پاکستان شته، پارلمان وای له پاکستانیانو ډک دی، کابینه وای د پاکستان خلک پکې شته، قومي خلک. دا افغانان په خپل یو بل تورنوي چې دا د پاکستان سره دی، له پاکستان سره ارتباط لري. دغه ذهنیت یو وخت پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلی و چې افغانانو ذهن په خپل د پاکستان غلام کړی دی. فکر نه کوي چې دغه تبلیغات یو ډول په افغانانو باندې د پاکستان اثر رسوخ زیات کړی؟
مسله دا ده قدرمن شي بر صاحب چې پاکستان خپل اهداف په داسې جامه کې راغوټه کړي دي چې هغه د افغانانو له عامه اذهانو سره ډېر ښه برابرېږي او په ډېر اسانۍ سره دغه ټاپې هم پکې وهل کېدلی شي چې دا د پاکستان کس دی یا دا پاکستان ته جاسوسي کوي. نو په دې کې هغه حقیقي سړی هم ورکی چې که اوس د پاکستان کس څوک دی، له شک پرته د افغانستان په ملت کې که ټول پوښتنه وشي یا د افغانستان له خلکو پوښتنه وشي، 90% از پټاټ سره ویلای سم چې د افغانستان خلک د پاکستان د ټولو هغه کړندارو مخالف دي چې دوی په 13 کلونو کې څه کړی او سیم کوي. لیکن د دې سره سره بیا هم په پاکستان په افغانستان کې کافی نفوذ وس هم لري. سمه ده چې دا تبلیغ به شوی، ولې دا تبلیغ په پښتو کې متل دی چې شمال نه یې ولې نه خوځيږي، له شک پرته دي
خو دغه شمال ته خپل افغانانو پکې شي دا و شابسه
د کې هیڅ شک نشته. یعنی که افغانان خپل له دې سره ملګری نه وینو، پاکستانای خو نشي
راتللی په دې تبلیغ په برخه کې. د څه چې وزګوره د افغانان یو واجب تور پوری کوي، وای فلانه د پاکستان سړی دی، وزګوره که یو څوک د استخباراتو غړی وي، نو خو هیڅوک په دنیا کې څوک ترې خبر نه وي، یا تاغه د پاکستان د استخباراتو غړي باید خبر نه وي، ځکه د استخباراتو غړي خو د علني نه وي کنه، لکه افغانان چې ډیر واضح تور پوری کوي.
یو جناب شي ورسره د داسې استخباراتي ماموریت مسله ده چې یو څوک د عملاً د استخباراتو په یو ټاس کې ګمارل شوی یا هغه د خاصه وظیفه او ماموریت ترسره کوي، او دا بحث دی. یو د نفوذ لرلو په حد کې دا بحث دی چې تل یو سیاسي سره اړیکې لري، له سیاسون سره اړیکې لري، کله چې د ځینې معلوماتو ته اړتیا کیږي، یا د سیاسي تو په چوکاټ، یا د ملګرتیا په چوکاټ، یا د ګاونډي تو په چوکاټ، تا خپل معلوماتو ته لاسرسي پیدا کوي، یا که ځینې کوچنۍ غوښتنې یو غټ پورته کوي
ولی په هغه حد کې د گاونډي توبه او د ملګرتوب په دې چینل کې ورسره ځي ولی مطلق د استخباراتي بحث یا چې د مخفل افغانانو ذهنونه داسې جوړ کړي زه په دې حد کې سره موافق يم جناب شي برسر تل شک پرته پاکستان حکومت هم قوی نه دی لکه موږ چې په خپل ذهنونو کې وایو چې خدای په کوڅه کې دی په پارلمان کې دی په وزارت کې دی په ریاست کې دی ولی دوی خپل اهداف په داسې جامع او داسې کلمو کې راټول کړي چې هغه د افغانانو همي د ګټو په چوکاټ کې ورتعریفې د لایشي او همي د امازهانو کې اسانه پچکاری کوي مثلا دغه د کډوالۍ په بحث کې د اوس چې کومه لوبه دوی کوي زه په دې باندې ډاډایم چې د اوس کې ټول افغانان چې په پاکستان کې دی د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې پراته دي دوی وغواړي چې په یو ورځ باندې افغانستان ته لاړ شي پاکستان په دې هیڅ کله نه دی خوښ دوی به هیڅ کله ونه غواړي چې دغه د فشار وسیله په دومره اسانۍ سره له لاسه ورکړي خو ولې له دې سره سره بیا هم هر ورځ همدا شی بیرته د ګټې په توګه هم کوي شایي دلته فشار راوړي چې تاسو نه قانونه یې بیا به بیرته موږ ورځو ورته بازارۍ کوو چې ښه خیر تاسو د موږ اتوا مره وباسئ دوی به بیا په مقابل کې څه غواړي ښه چې موږ د تاسو اتوا نه راوباسو نو بنا په دغه اساس باندې تاسو دغه مسایل له موږ سره شریک کړئ دغه مسایل د موږ له خوا کې پرته مکوئ دغه د نفوذ بحث په دې کې چې کېده یعنی موږ داسې دانش کولای چې د پاکستان عملاً مامورین او استخباراتي کسان د افغانستان
مننه
ازادي په چپو کې پروگرام د ماشام له او تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
منن یو اوریدون کې یو د کسر سره دی دوی به هم راوخلو ازادي په چپو کې پروگرام لري د پروگرام موضوع مو ده د اسلام آباد او کابل روابط او روسیو کې د دوی سفر ده مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پښتنو کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوشی برسات تا او ټول اوریدونکو ته خالي رادیو کارتونکو ته ډیر ډیر سلامونه و
علیکم السلام مهرباني
ډیر مننه زه د ډیر وخت وروسته ستاسو او همیشنه اوریدونکو اوسامه هم د هلمند څخه زموږ په دې نظر یم چې برسا محترم چې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو اړیکې وسی به خسره کړي چې نه دي وڅ خو یو دا کټوال چې ډیر زورې پریښې د دغام افغانستان خلک ډیر وته په تاسو وی دی پاکستان ته چې ته ولې مسلمان وادي او دا رقم چې مونږ کوي ته خو ته اسرائیل نه چې دا رقم ظلمونه پر کوي په د افغانانو خورا اړه چې نو کوي په سم وزارت خو ورته وکړه د سیمکو چې بار خپل دوست او خپل هیواد د تانه څخه خوابه دی چې او پاکستان د تیر شل کلو کې هم سمو گزاره نه کوله خو هم بیا هم شو خو البته د امریکا روپی پر روان وی او افغانانو سلای وراړه ولې د ډیر مرستي وترکله دی او ډیر کار پښ کې سم او وس په مرست پر وښ کېدل یم د امریکا ډالر او روپی پر وښ کېدل وس یو خاطه مسكين څه بوجه خاطه د افغانانو د هالته وس پاکستان طالبانو د بلوچستان او دغه چې حمله شروع کړل او چې دام پر راچول دي چې دام ته سیاست کو دی وساریان د چتو کې خو وس په لخصه دی وساریان د چې وس پر چا باندې پرو راخه خو نه په ملامت په دوی نه د برینونه د افغانان د خاطر کې دا د دوی د بدو اعمال دغه د چې وس د بیت ورسی چې د پر پښتنو باندې د پنجابیان تم رزولمنه کوي هغه مجبور کړی چې نن ابو پاتیږي او نن ته دوی باندې جهاد شروع کړي دا از ما نظر
مننه مننه کور ولا او کور ولا
په دې باندې څه د کتنګ د ډیر وخت نه اوري
او مننه ساتي رډو په رادیو کې اوس مشکلات لري خو د انټرنیټ ته لاره ته سو اوریدل شي pasajiradio.com کې بل اوریدونکو ته مخه کو مهرباني وکړئ
احمد شهبر صاحب سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول کډمن اوردم توام خدای پاک جوړ 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 بس
مننه سلامت خیر یو سه
الله دې خوشاله ک شهبر صاحب څنګه مشنه اوردم کې عبد الحدا تعلم هلمن ولادت څخه شهبر صاحب محترمه یو سلام تاسو ملمنو سلام الله کړه مخکنی اوردم چې اشاره مو توکل پاکستان یو هغه ملک دی چې داخل کاله زموږ افغانان ټکر ټکر کړل در په دار کړل نو دا کمی ناس چې د اسلام آباد ته موږ د حکومت تر مابین کې لري ته موږ هیڅ خوشبینه نه یو ځکه د پاکستان همیشه دا وسی که تاسو یاد په ورځ کاله مې واستاندې راوستل د تل کډم شش کال چې دلته خبري کولې په افغانستان پر خلکو باندې بمبار وکړي نو دا دغه ته چې د موږ په پنځه پاینه ګور پاکستان دوه مخې دغه کې موږ پر خپل حکومت باندې دا جاده چې بيدار وسره وسې پاکستان چې باندې دی او دا کومه چې محترم شهبر صاحب زما پر حکومت باندې دا جاده چې د نوی ځایونه وته برابر کې پاکستان کې شش کال مجد نه راړي پر کال راړي کې خپل کار نه بل کال راړي پر کار دغه چې خپل ماجر غمو خرو دلته په افغانستان کې اوس الحمدلله امنیت پاکستان زغه څخه وځي استفاده کوي چې په افغانستان کې امنیت خلک سفر قرار دي نو دوی وایي چې پر حکومت باندې ځونه د ماجر وروسته بار به حکومت نه باندې ځونه نورم دغه چې د ماجر ته به مثال د خبرې د فارق زمينانو کې برابر زما تر خپل حکومت دا جواب چې ډیر بيدار او سره وځي پاکستان هیڅ کله زموږ د ذکر محترم شهبر صاحب
مننه خیر یو چې په خبرون کې مو برخره سره وخته د بحث د غبلي برخه ته کوس راو ګرځو ګراند سپ دا بل برخه مطلب دا دی چې کلونه کلونه وشول دغه نیمه پیړۍ وشول چې د افغانستان او د پاکستان روابط ډیر خراب دي خو هم دا روابط ل 1948 کال را پدې خوله جوړ نه و ځکه چې کله پاکستان تاسیس شو دغه وخت افغانستان حکومت دوی پر رسمیتونه پیژندل او روابط خراب دي لیکن په ورته وخت کې شاوخوا 2500 کیلومتر سرحد د دوړو خو تر منځ یا پولشته څو باید وشي چې دغه دوه هیوادونه چې څنګه په څنګه پراته دي روابط بهتر شي او د ترانزیت لاري له نورو لارو دواړه لري او بل استفاده وکړي او اقتصادي په پښو ودري شي څو وړاندې تاسو لري ګرانس
ډیر مننه شیبر صاحب اول خوځمه نظر دادا چې دغه سرحد نه دادا د دیوران د استعماري فرضي کار شدی چې دغه په 1903 کال د نوامبر په میاشت کې هغه دی مارټیمر سردیورند لخوا په افغانانو باندې تحمل شوې ده او داسې اسناد هم نشته دی چې په هغه کې وای امیر عبدالرحمن خان امضا کړی هم نه دی دلته جنو تاریخ پوهانو لکه شاسوار سنگروال صاحب یا خپل کاکر صاحب چې هغه وصفات شوی دی حقوقي دا ډیر کوشش کړی دی چې دی بریټش په موزیم کې یا انډین بریټش لایبرری کې دا شی سند پیدا کړي چې دا د وران داغو امضا شوی دی کنه دی
د پوهان کاکړ کتابو بخښي د پوهان کاکړ په کتاب د ډیورنت کرشه په کتاب کې سندونه هم د خبره کړی دی چې د ترلاسه کړی دی چې په دې کې عبدالرحمن خان دا خبره نه د ورسره منلې چې دا غسی په ویل کې څنګه چې تاسو ته ذکر خو مهرباني
د فکر دی دا کتاب ما لوستې دی او ځین لرم او ما خپل کاکل سیف دلته په المان کې پریزنټیشن په دغه حق لباندې ورکړی دی هغه ډیر علمي چې اړنه کړی د پدا حق لباندې زما خپل عرض ده شی برسب چې خپل پاکستان یو مصنوعي جوړښت دی دا هغه شکلاکی ځواک چې هغه نیمه پیړۍ د هند په نیمه وچه باندې مسالت وو حقوق د خپل ګټو لپاره یا د خپل جیوپولیټیکی اهداف لپاره چې دغه سیمه کې دوی لري او دا سیمه ډیره مهمه ده چې هغه منځنۍ آسیا د افغانستان دغه یو جز د یورو آسیا چې ورته وایي دا ډیره مهمه سیمه ده په دغه کې د تسلط ساتلو لپاره یا د خپل اقتصادي او جیوپولیټیکی اهداف د مختبولو لپاره زما په نظر باندې چې هغوی دغه هڅه وکول شي د پاکستان په نوم باندې یو جغرافیا دا جغرافیا هم نیمه د افغانانو ولا او بلې د هند ولا رامنځته کړي او دغه هم مولانا عبدالکلام آزاد او جنو نورو د دې سره مخالفت کاوه لکه پاچا خان عبدالصمد خان اڅکزه یو دوه دغه دغه تاریخي بیکګراوند یا شالید تک موږ ورسو او په هغه وخت کې بیا مولانا عبدالکلام آزاد په 1968 کال کې د کشمیر یو اخبار و د چټان اخبار لږ سره مصاحبه کړې و د اپریل په میاشت کې دا مالی دلای دی دا سنت دا مقاله هغه کلی کلی و چې دا هیواد دوی جوړی او دغه هم لیژاکیان دي او یا د اسماعیلیه فرقی دي یا دغه دي یا هغه دي او دا به ډیر زر و پاشل سی هغه اوس بیا شل کاله کوي وس کاله وروسته هغه دا شرقي پاکستان چې و هغه بنگلاديش شو او په هغه وخت کې د کانګریس په مشرۍ باندې د ډاکټر خان صاحب تر مشرۍ لاندې په خیبر پښتونخوا چې په هغه وخت کې ان دبليو اف پی ولا د دوی حکومت ولو بیا د هغه ریفرندم مصنوعي ریفرندم په نتیجه کې چې هغه هم ډیرو اکثریت خلکو په کې برخه نه واخیستي دغه یو ویل چې ګویا دغه ان دبليو اف پی دا او دغه پاکستان غواړي بلوچستان هم په 1920 کې په 11 د اگست ازادي اخیستي ولا هغه پرنسلی سټیټ وو او انګریزانو دوی ته ازادي ورکړه په 11 د اگست کې پاکستان نامن
او بس ګران صاحب دا خو هغه تاریخي حقایق دي چې بلوچستان په 1923 کال کې بیا د کلات خان په سلسله باندې بیرته له پاکستان سره په یو ډول نږدې شو نه یو ځای او د ابوالکلام آزاد خبره چې تاسو کوله غو واقعا هغه ته د پیشګویم کړی ول چې د حسین پاتې پاکستان هم دوام نشي کولای او دا به تجزیه شي لیکن په هر حالت آیا افغانان دته انتظار شي چې د پاکستان په نوم باندې یو هیواد په دې سیمه کې چې یو اټومي قدرت دی دا نه وي چې دوی آرام شي یعنی څه باید وشي دلته سوال دی
سبب چې کومه دغه اوسنیو پرمختیا وته یا په سیمه کې منځنی شرق کې او دغه د تعریفو جګړه چې ترامپ شروع کړی د لچین سره او یا د اوکرين جګړې دغه تک وګورو زه فکر کوم نړۍ دیو بدلون په حالت کې دی وسو ګوري هغه څه چې په 2001 کال کې کندلیزا رایس ویلی وو چې موږ د ګریټر میډلیست لپاره یو نقشه لرو بیا دغه خبره نتنیاهو د جنرال اسامبلی په جلسه کې هم وکړه ګریټر اسرائیل یو وساره د ګوري د ګولان سیمه ونیولې په جنوبی لبنان کې دوی کوشش کوي چې حالت مسالت شي او دا غزه وای تاسو خالی کړی دلته به د برجوازی لپاره یا د میلیارډرانو لپاره د تفریح ځایونه جوړیږي نو دلته هم حالات خراب دي په داخل کې پاکستان کې وس مثلا مولانا فضل الرحمن د پاکستان په ملي اسامبلی کې وویل چې په بلوچستان کې نه لس ولسوالی دي چې هغه باندې حکومت کنټرول نه لري همدغه شی په خیبر پښتونخوا
نه یعنی او بخښه ګران صاحب یعنی تاسو دا فکر کوئ چې دغه سی وسط دلته رامنځته کیږي چې پاکستان به تجزیه شي
ځینی شنن کې چې هغه ما او ریډیل دی یا دی روی ویډیو کلیپونه ملي دي لري جوړې څخه هندي که هندي نور خارجي هم حقوق داسې فکر کوي چې د پاکستان امنیتي وزه له یو ستونزمن حالت سره مخامخ ده وګوري په خیبر پښتونخوا کې کومي حمله چې د دیورن د تحملي کشي په شاوخوا کې کیږي دا په خوا په قبایلي پټاره کې وي دا بنو سره ورسېږي په بنو کانت کې او لبنو څخه هغه دا کوړه خټک ته ولاړی
نه دی خواته جنوبی پنجاب کې هم ازادي راډو راپورونه لري چې په روسي کې حمله زیات شوې دي
او په جنوبی پنجاب کې هم همدغه شی وبوله په سند کې معزه خپل ځینې سندیان زما آشنایان دي هغه مثلا د پاکستان جوړښت نه مني هغه یې سند دي شي اده
او سند دي شه
مې غن را پدې خو کچیرته فکر وکړو په لندن کې د ام کیو ام یا د مهاجرو قومي غورزنګ چې ورته وایي
کتاب
حسین
اخو همیشه مخالفت کوي نه
خبره دلته دا ده چې پاکستان په اقتصادي لحاظ له ډیر جوړ بحران سره مخامخ ده او همدارنګه په امنیتي لحاظ او د دوی په منځ کې سخته بې اعتمادي موجوده ده او دغه حالت باعث دي کیږي چې پاکستان اغه پوزي استابلیشمنت خپل کنټرول زپیکټ کوم لا لاس ورک
مننه ګران صاحب شهاب صاحب تاسو څه فکر کوئ چې حل لار څه ده یعنی آیا افغانان د دې انتظار شي چې په پاکستان کې وسیت یو مخ بدل شي خو خپل هم دغه حال ده
زه فکر کوم چې دا به وګد بحثي چې افغانان د دې انتظار چې د پاکستان له تزي ورسته دوی آرامي هیڅ کړی زموږ لپاره اوس په کار ده چې لومړی د ټولو معاصرو خبر اترو چینلونه وکړو او خپل ګټي او خپل ملي اراده په کې تمثيل کو او هغه خوندې کړو د بینیفیشرینګ ماډل چې کومې پروژې دي یا هغه پروژې چې په دغه ګټي او دغه محصول د هوادونو ترمنځ شریکېدل شي په ری باندې باید کار وشي چې موږ یو اساسي ستونزه له پاکستان سره وبده که د اوبو په مسایلو کې د اوبو له بحث نه تیریږو او دا د بینیفیټ شیرینګ په موډل باندې مشترک بندونه جوړیږي په هغه کې برښنا بیا تقسیم شي په هیوادونو باندې دغه سه مسایل باید مطرح شي پاکستان
البته وبښه تاسو خبره نیسم د اوبو په برخه کې ما په خپل د ازادي رډو لاري لژنو کتونکو سره خبري کولې یو ویل وای هر وخت چې خو هم افغانستان حکومتونه د سولې په کلونو کې له پاکستان سره د اوبو قرارداد د دې لپاره نه کاوه چې په هغه کې بیا مجبور دي دوی ولي کې چې دا د ډیورنت کرښه کرښه نه ده، دا پوله ده، لدې نه چې اخوت وبو راوړي او پاکستان همیشه دا تقاضا درلوده چې د وبو په برخه کې قراردادونه وکړي. مهرباني شاب صاحب مختصر.
لا شک پرته په دې کې یو مسله بیا چې د جمهوریت وخت کې ورسره توافق هم شوی و، د داسو بند په برخه کې و چې د ترانس باندري واټر په مسله کې افغانستان بیا یو موافقه کړې و چې د داسو بند جوړېدو لپاره د نړیوال بانک د فند لپاره مهمه و. لیکن زه بیرته خپل بحث تر اگرځم، هغه دا دی چې پاکستان زموږ په گاوند کې زموږ په څنګ کې یو هیواد دی، د اوس لپاره موجود دی او قدرت ورسره دی، تر موږ نه پیاوړی دی په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ باندې. موږ باید له دوی سره د سره او معاصر او مثمر خبرو للارې داسې مخته ولاړ شو چې هغوی بیا موږ ونه لوبوي. د رینا یو خبره دا ده چې د هر مسلې د هر غونډې او د هر پلاوی ایجنډا باید پټه پاتې نشي. دا ځینې مسائل باید راوځي او د افغانستان د خلکو سره په محضر کې شریک شي. د طالبانو دغه تیروتنه چې پخوانی جمهوریت وکړه، تاسو به په یاد وي جناب شیبر صاحب چې پاکستانی پلاوی به راتلل ارګ ته او بیرته به تلل او ایجنډا به همیشه پټه پاتې کېدله. په همدغه پټ پاتې کېدو کې د دوی ګټې خوندي دي او
دا اوس وبخشي دا د صادقان د خبرو ایجنډا پټه پاتې ده. د طالبانو د دفاع وزارت لمرسال سره د خبرې کړې دي او د باندو دروازو ترشه
دقیقا هم دغه مسائل چې دوی مطرح کوي په دې کې خلکو تشکونه پیدا کوي چې خو اوس کوم د دوه وادونو ترمنځ د اړیکو غوښتنه کوي، یا د دوه وادونو ترمنځ د اړیکو په کچا کې یو، یا د سیال په کچا وګي سره راشه درشه لرو، نو ول دغه مسائل پټ پاتې شي. که حد اقل غنمایشي هم د رسنیو مخترا وتل یو په اخر کې یو پریس کانفرنس ورکولای، یا یو اعلامیه صادرولای او د خلکو پوښتنې به ځوابولای، حد اقل به تاریخ ته یو څه پاتې و چې په دغه ورځ باندې دغه مخالک راغلی وو او دغه ایجنډا بهر له خلکو سره شریک شو. نو زه فکر کوم چې کله پاکستان سره هر وخت خبرې کیږي هغه باید ډېرې چنوهلې خبرې، ډېرې پاکې خبرې او د پټو پردو تر شا یا د شټړلو دروازو تر شا د خبرو نتیجه موږ د 15 کال له پاکستان نه وینو.
مننه صاحب، دا نتیجه موږ لې ډېره مننه چې په باسک مو برخه را سره واخسته. ګران صاحب له تاسو څخه منندویم. نور وخت اجازه نه راکې بي زحمت شي بر هم له اوریدونکو اجازه اخلم او له تاسو درنو هم
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورتا حیران را قتل د ټول خر کی شاهان ورتا حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل سندسکینو شگونا جوڑ کے او محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مامے کھڑاں بیل ساس کو دشبنم نام خیستہ جوڑ کامل نسیم پا خندہ راوڑو زیڑ گنو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخکو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخکو دبلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل دس
د زهرا پست غزل خندا تا د تنظر خل زر کے گاڑے دے دستورو مست سر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغل دزوان اور کبل رو رو پہ مستی راغل دزوان اور کبل سندس پینوش گونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے ران ران قتل
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت